گاغا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
نړیوال وچه صندوق وایي چې د یونان مالی بحران تر هغه چې مخکې فکر کېده ډیر سخت دی. د اسلامي دولت د ډلې یو لوی جګړه مار په سوریه کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل سوی دی، او د بوکو حرام د ډلې جګړه مارانو په نایجیریا کې تقریبا 150 کسه وژلي دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه ده، د دیارلسو څلور نیوي کال د سرطان د میاشتې دیارلسمه ده چې د 2015 کال د جولای د میاشتې دریمه کیږي. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې د رپورټونو ترڅنګ یو مرکه، او په کندهار کې د پولیو یا ګوزان د واکسین د نه کمپاین له کبله د کندهار د عامې روغتیا د مسؤلینو اندېښنې په یو رپورټ کې اورېدلی سي. خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردارې تاسته اورو.
نړیوال وچې صندوق ویل دی چې د یونان مالی بحران تر هغه چې مخکې فکر کېده ډېر سخت دی. په هغه هیواد کې چې په پورونو کې غرق دی، د راتلونکي یکشنبې په ورځ په دې اړه عمومي رایګیري یا ریفرندم کیږي چې خلک د پور ورکوونکو هغه غوښتنې ومني چې د نورو پورونو ورکولو په بدل کې د سپما پروګرامونه زیات کړي کنه. نړیوال وچې صندوق پرون د پنجشنبې په ورځ زیاتره ملامتي د کین اړخ صدر اعظم الکسیس سپراس په حکومت باندې واچوله، او وی ویل چې هغه د دولت د اموالو په خرڅولو کې سوکه روان دی او دې ته ضرورت لري چې پورونه سپکسي، او تر کال 2013 پورې 45 میلیارد ډالر نور پورونه ورکړي. وجهي صندوق دا هم وویل چې هغه څلور کال مخکې دا پیشبینی کړې و چې اتن باید د ساش کال تر پای پورې د 55 میلیارد ډالر په اندازه حکومتي اموال او جایدادونه خصوصي کړي، مګر تر اوسه فقط 3.5 میلیارد ډالر راغونډ کړی دي. یونان ونه کرایسول چې د تیرې سیشنبې په ورځ چې وروستۍ مهلت ورته ټاکل شوی وو، نړیوال وجهي صندوق ته 1.8 میلیارد ډالر پور ادا کړي، او له دې کبله اروپا نور پورونه پربند کړی دي.
پنټاګان پرون د پنجشنبې په ورځ ویلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش یو لوی تونسي جګړه مار په سوریه کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. هغه طارق بن طهار الونی الحرزي نومېده. د اسلامي دولت د ډلې د پاره یې پیسې را غونډولې. د بهرنیو جګړه مارانو د را جلبولو د چارو څارنه او نظارت یې کوه، او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ځانمرګو بمچوونکو د عامر لقب ورکړه سوی وه. د پنټاګان نطاق جیف ډیویس وویل چې الحرزي د جون په 14 په شدادی کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل سوی دی. ډیویس وویل چې د الحرزي مرګ به د خارجي جګړه مارانو په راجربولو او د هغوی په نقل او انتقال کې د اسلامي دولت د ډلې قابلیت ته تاوان ورسوي.
د بوکو حرام د ډلې مشکوکو یاغانو د نایجیریا په شمال ختیځ کې په حملو کې تقریبا 150 کسه وژلي دي. چارواکو ویلي چې وسلوالو کسانو په محلي وخت چهارشنبې د ورځې په ماښام لیک چات ته نږدې د بورنو د ایالت د ککاوا په شارګوټي باندې یرغل وکړ. د سیمې څخه رسیدلي رپورټونه وایي چې په دې یرغل کې 9 کسه وژل سوي دي. د عیني شاهدانو له قوله ویل سوي دي چې وسلوالو سړیو اول پر مسجدونو باندې بریدونه وکړل. خلک چې د روژه ماتي د رارسېدو څخه مخکې لمونځونه کول ووژل، بیا پر کورونو ورغلل، او هغه ښځې ووژلې چې د ډوډۍ په تیارولو بوختې وې. په یو بل پیښه کې جګړه ماران د سه‌شنبې په ورځ د مانګنو شارګوټ ته نږدې په یو کلي ورننه وتل، 43 کسه ووژل. شاهدانو وویل چې وسلوالو کسانو خلکو ته وویل چې ښځې او نارینه دې سره جلاسي، او بیا پر نارینه و باندې ډزې وکړې. دغه دواړه شارګوچې د بورنو په ایالت کې چې د بوکو حرام د ډلې شپږ کلن مورچل دی واقع دي. د هغه وخت را پدې خو چې جمهور رئیس محمدو بهاري د میدمیاش په 19مه واک اختیار تر لاسه کړی دی. د بورنو په یالت کې د یاغیانو حملې چې مسؤلیت د بوکو حرام پر ډلې باندې اچول کیږي زیات سوی دی.
د امریکا د ساينس پوهانو لخوا د ویټړنې څخه ښکارې چې په دې هیواد کې د ډلېزو قتلونو او د شونځیو په ماشومان باندې د ډزو خبرونه چې په خبری رسنیو او مطبوعاتو کې خبريږي د پیښې نور هم پسې زیاتوي. په یو رپورت کې چې پرون د پنځم به پورت په پلس 1 ژورنال کې خبر شوی دا نتیجه تر لاسه شوې ده چې ډلېزې وژنې او تشدد په ساري توګه خبريږي او د 10% څخه تر 20% پورې داسې وژنې سرایت کوون کې دي او د دې سرایت وخت هم تقریبا 13 ورځې دي. د دې څېړنې په اساس د هر درو ډلېزو قتلونو څخه وروسته په اوسر ډول یو بل داسې پیښه کیږي چې او په شونځیو باندې د هر درو یا څلورو ځلو ډزو څخه وروسته یو بل داسې پیښه منځته راځي. څېړونکي فکر کوي چې د مطبوعاتو لخوا د ډلېزو قتلونو او د ډزو د خبرو خپرول د خبرونو خبرول به شاید یو نقش لوبوي. د امریکا په متحده ایالاتو کې په هر دوه اونۍ کې په اوسط ډول یو ځل د ډلېزو وژنو پیشه او په هر میاشت کې یو ځل په شونځي کې د ډزو پیشه منځته راځي.
د امریکا په اقتصاد کې د جون په میاشت کې خلکو ته 202,000 کارونه پیدا شوي او د بیکاری کچه د 1% 2.8% وه. دا د 2008 کال را په دې خو د بیکاری تر ټولو ټیټه کچه ده، مګر چارواکو ویلي چې دا کچه ځکه راټیټه شوه چې څه د پاسه 300,000 خلکو د کارونو د پیدا کولو هڅې پرې ایښې دي او هغوی په بیکارانو کې نه شمېرل کیږي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې د امریکا په اقتصاد کې تیر کال 2.9 میلیون تنو ته او په تیرو 5 کالو کې 12.8 میلیون تنو ته کارونه پیدا شوي دي.
او د برتانی د بی پی د تیلو ستر شرکت پرون د پنځشنبه په ورځ موافقه وکړه چې په 2010 کال کې د مکسیکو په خلیج کې د تیلو را ایستلو د تباکون کې پیښه لکباله به چې د امریکا په متحده ایالاتو کې تر ټولو سخت پیښه و. 3.1 میلیارد ډالر تاوان ورکړي چې په دې اړه ټول اداګانې ختم کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو په مکرې زموږ د خبرونې لومړی رپورټه د فرخوندې کورنۍ او د شوزو د ملاتړ ادارو د فرخوندې د قتل په قضيه کې تورونو ته د کابل د استیناف د محکمې پر پریکړه عکس العمل شوډلی او د پریکړه په خلاف د پراخي مدني حرکتونو د پیلېدو غواښ کړی دی. نور تفصيل به د وحید الله فیضی صاحبي په رپورت کې واوري.
د کابل استیناف محکمې د فرخوندې د قتل د دوسیې په اړه پریکړه کړې ده. د فرخوندې د قتل په دوسیې کې د تورن کسان د مدافع وکیل د معلوماتو مخې د قانونکوونکو اسناد او د قضیې د اصلي فایلونو د نشټون له امله هغه سروتنه چې د کابل لوړنۍ محکمې د اعدام پر سزا محکوم کړی وو په اړه د کابل د استیناف محکمې پریکړه کړې ده چې له مخې درې تنه د بند په 30 کلنو او یو تن چې عمر یې له 1300 خودر شوی وو د بند په 10 کلنو محکوم شوی دی.
قضیې جمله 4 تن 3 نفر شان کې عبدالبشیر شرف بغلانی و
د دې سلورو کسانو لډلې درې تنه چې عبدالبشیر شرف بغلانی او د مسجد خادم زین العابدین دوی په 10 کاله حبس محکوم شوی دي او یعقوب چې عمر یې له 13 کلنو څخه کم و په 10 کاله بند محکوم شوی دی چې د ماشومانو د سرغړونې د قانون د 19 مادې لمخه هغه سزا چې اصل فاعل ته ورکول کیږي نو ماشومانو ته یې نیمه ورکول کیږي.
خو د فرخوندې د کورنۍ غړي د استیناف محکمې د پریکړې په غبرګون کې ناخوښي څرګندوي او د عدالت غوښتنه کوي. د فرخوندې کورنۍ وایي چې محکمې دا پریکړه تر فشار لاندې او د هغې په غیاب کې کړې ده.
ما به محکمه قناعت ندارم. فری محکمه
زه په دې محکمې قناعت نکوم. په دې محکمې فشار وو. دې محکمې ناعادلانه او غیر واقعي فیصله صادر کړې ده.
غمه فرخونده را منولم. ی غمه محکمه را که تو بیا دولتی میکنم منولم.
زه د فرخونده په غم وژاړم او که د دې محکمه په غم چې داسې بی عدالتی کوي. سلور لورګان را تش پاورز جاړي. یو ونی کیږي چې زړه می درد کوي. ولی عدالت غوښتنه نه کیږي.
بازم رضوی بر رضوی خداست.
په همدې حال کې د ولسرګي یو شمیرغړي هم د استیناف د محکمې له پریکړې خوښنه دي او وایي چې د دې قضیه د څېړلو لپاره دي ځانګړي محکمه جوړه شي.
نشان میته کې محکمې ابتدایي او محکمې
د خای چې لومړنۍ او استیناف محکمې د مسلې جدیت درکړی وو. خود دې قضیه تر شا داسې قوي لاسونه او قوي معاملې شته چې دوی ته جرأت ورکړ چې په ډېره اسانۍ د پریکړه اعلان کړي.
لبل خو د افغانستان مدني ټولنه هم خبرداري ورکوي چې د کابل استیناف محکمه په خپل ورستي پریکړه لسره غور ونه کړي په اعتراضونو بلاس پوری کړي.
دا په دې معنا ده چې لا هم د افغانستان قضایي محکمه په دې هیواد کې د جنایتونو ملاتړ کوي، او دا په دې معنا ده چې تر اوسه د افغانستان قضایي سیستم او هغه څوک چې په دې برخه کې کار کوي له عدالت نه سم تعبیر نه لري.
حسن موکړه چې په دې اړه د کابل د استیناف محکمه نظر هم واخلو چې تر کومه بریده په خپل پریکړه کې خپل واک و، خو زموږ له پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم دغه محکمه غړي خبرو ته حاضر نشول. وحید الله فیصل پای، آشنا تلویزیون، کابل.
د اوونه تر او او ورځی په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغامو د امریکا جغ آشنا رادیو تواوري دي. د کونړ ولایت چې د افغانستان په کچه د پکولونو لپاره ډیر مشهور دي، اوس مهال پکې د پکول ګندنې هڅې لاپسې چټک سوي دي، او دغه ولایت پکولونو بهرنۍ نړۍ ته لار پیدا کړې ده. نور تفصیل د زبیح الله غازی پر رپورټ کې واوري.
ختیځ کونړ کې د پکول جوړونه په دې ورستیو کې ورستر بلې لاپسې په پراخې دوده. په دغه ولایت کې په کول ګندون کې وای د افغانستان د ګڼو ولایتونو سربیره بهرنیو هیوادونو ته هم د دوی په لاس جوړ شوی په کولونه د توهپه په بڼه لیکدول کیږي. اوس مهال په ختیځ کونړ کې تر ډیر شو ډیر د په کول جوړونې هټۍ ودانې دي. یوې ته سر ورخکار کو. په دغه دکان کې ګڼ کسان د په کول جوړونې په بیلابیلو چارو لګیا دي. یو کس چې پر کولول شوی په کول د ماشین بخې راکاګی را توای چې سړول په کولو نډیر غندی
نو هم دې دکان کې یاد کړی دی چې درې سلور کال می کیږي چې په کول نه می یاد کړی دی. دا یو قسمه لاوري کپڑا دا، یو قسمه سوادای کپڑا دا، بلکې سمې چترالې دا. اوس په کینه کپڑا بل راغو درې چیرې کپڑا دا، بس دا چترالې خدای چې ریډ ګران دی، بس خلکو ته خپ مانی.
هغه ویل مخ کینه د په کول جوړونی کاروبار د پام وړ زیات شوی دی. د دغه دکان خاوند ضیاءر رحمان نومیږي. هغه وای شته کارکونکي ل پکول جوړونې نوزګاریږي.
مو خو ورس کې د کارګر د تقریبا دغه یو سلبیخ دانه دا جوړي، یو شل دا جوړي، نو شپه ته پکول منګه دوامدار منګه خرڅو. او د
نو موړې زیاتې چې څوار لسکاله د پکولونو په جوړېدا کې تیر کړی، او د کونړ پکولونان بهرنۍ نړۍ ته هم لیکدول کیږي.
دا بس مختلف مختلف ولایتونو ته ځیام، د کونړ خلک هم د پکول رواج ډېر لري، دیم په سر کوي. هرات ته ځي، یو د بهر نام پرمایش راځي، فرانسې نه، اټالیا نه، د زین ته جوړي ده. څوک چې ځي کنه په کوم سفر باندې، هلته به هغه افغاني لباس کوي، نو دا پکول مترق کوي، دا یو افغانۍ په دغه باندې سر کوي.
نو موړې زیاتې چې تر ټولو ښه پکولونه له چترالې ټوټې نه ګنډي، چې یوې تر زرو پاکستانی کلدارو بیا لري. پکول ګندون کې وایي که د برېښنا ستونزې یوارې شي، نو کاروبار به لا پسې وغوړېږي، او سلګونه کسانو ته به د کاروبار زمینه برابره شي. د کونړ اوسیدونکو وایي کله نور ولایتونو او یا هم هیوادونو میلمانه راشي، نو د توهپه په بڼه د پکول ورکول رواج ګرځیدلی دی.
داخل کې کوم ولایتونه چې دي، هم د کونړ پکول ډیر خوښي، خاص طور باندې چې د چا خوږ میلمای خ میلمای ډیر ته محبوبي، نو هغه له کونړ پکول لغوړي د دې ځینې وړي.
د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو او د پښتونخوا په چترال کې د پکول په سرول ل پیړی راهیسه د دود په بڼه پاتې ده. د پکول د کلتوري ارزښت او قدامت په اړه د ننګرهار پانتون استاد ببرک میاخیل غږیږي.
زمونږ یو شاعر خو ان پکول لکه د یو تاریخي لوی سیمبول په توګه یاد کچي، ورسان را پاسي خړ پکول کلی کې وګرځوي، یعنی په دې معنی چې پکول چې ورسانو ته ماته ورکړه، او دا رښتیا هم د پګړۍ په ځای ان پکول په جهادي دور کې یو لوی سیمبول ګرځېدل.
هغه وایي د ختی سربیره په نورو ولایتونو کې هم د پکول په سرولو دود لا ژوندې پاتې دی، خو د هرې سیمې جوړښت ځانګړې دی. په هر ټولنه کې د وخت په تیریدو سره اکثره دودونه تغییر کوي او یا لمنځه ځي، خو د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې پکول په سرونه لا هم د پخوا په څیر ژوندې پاتې ده. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
دم د نظر تور دے کتا تور دے کتا سپین دا قدم د جب خیال دے دس پل میں او انگ بین دا آواز زما د پوتوے اس من بندن کے مہین زما د ذکر لوبے دا زما خودی جوڑ کڑے دا اوبو شراب رنگین چال بہر د شرابو یو قطر دا د زمزم چال بہر د زمزم دے یو غمگین ما خام د غم چا تڑکے سپین شما دس پوگمین ور روخانا سوک پیغام د جبریل واوری دس رو شنڈو د جانانا نو چت سور پوینو تاک شو چت تور پتیرو تخت چپ سر دسلی پولی چپ سرخ من بلخت سات پشان سوک سی کری پمڑ بت کی مخ دیار سوتر جوڑیار جڑا کری سوتر حسن خمار سوک د گل دماشو مخا د اشنا شون ڈکڑی جوڑے چا پخوا د نرگس امن چا ازغو کی د کروڑے خوش نصیب و سوک لاڑ پخندا غیگ د یار لا چا د ناوی د جوڑے نا کفن اشلو دلدار لا نرب رب سمر رب ونیشم پا فکرونا سنگ خور قهرو خزکرم پس پر لیو سرو گلونا سنگ وقی تم مولاتا تورانے پل پل حیرا
قدر من اوریدن کو تاسیز مش سحرانی پشتوخ پروان اوری او اوس په مکرې دې مرکېته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د برملې په ولسوالۍ کې او د انګور اډې ترمنځ د پاکستان او افغانستان د پولیسو د ساتونکو په نوښته کې یو افغان پولیس وژل شوی دی. موږ د قومونو او قبایلو د چارو دپاره د اجرایي رئیس سلاکار وزیر غازی نواز تڼۍ سره مرکه کړې ده.
محترم غازی نواز تنه صاحب سرنګ چې تاسو ته افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي دواړو غاړو کې سیمه تاسو ته معلومه دي د افغانستان د قومونو د پیوستون د شورا رئیس همدارنګه د ډاکټر صاحب عبد الله مشاور وزیر د سرحداتو او قبایلو په چارو کې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت چې ویلي دي چې پروند د برملې ولسوالۍ او انګور اډې ترمنځ د پاکستان او افغانستان د سرحدي ساتونکو په نښته کې یو افغان پولیس وژل شوی دی. د سرحدي علاقو کې د نښتو رپورټونه همیش راځي او داسې ویل کیږي چې د پاکستان پوځونه د افغانستان په خاوره کې د خپل پوستې مخکې وړي د افغانستان خاوره لاندې کوي. دغه د انګور واډه او دا د برملې ولسوالۍ ترمنځ دغه ساحه چې د سره رقم یوه ساحه ده او د دې پوستې مخکینی موقعیت چیرې او اوسنی موقعیت چې تاسو ته معلوم دی؟
د افغانستان د پاکستان سرحدي سیمې ټولې په مجموع کې 2,600 کیلومتره سرحد لري. په وروستیو کې بلکې د کرزي صاحب د حکومت په اوله وختونو کې متاسفانه چې په بعضي صفري منطقې کې د پاکستاني پوځیانو طرفه یو څه مخته راتګ شو او لکه د خوست په ولایت کې په بعضو ځایونو کې 14 کاله مخکې او داسې د پکتیکا په دې ولایت کې یا د دې طرف ته زابل څخه کومه منطقه ده په بعضو ځایونو کې دا حرکت مخکې شوی و. دغه چې د شکیل منطقه ده او دغه د برمن ولسوالۍ ده د انګور اډه ده چې دا تقریبا 12 کاله مخکې دا ځایونو کې د پاکستاني پوځیانو پوستې جوړوي او دغه پوستې په پخه اساسي ډول د دوی کومه دروازه موجوده نه وي. اوس په دې وروستیو کې په څو ورځو کې په څو اونیو کې دوی دلته یو دروازه جوړوله.
غازی نواز تنه صاحب یعنی دا یو واقعیت دی. تاسو ته دا معلومه ده د رپورټونو چې راځي چې د پاکستان پوځ که 14 کاله مخکې و که 10 کاله مخکې و خو مقصد په دغه ساحه کې لږ پرمختګ کړی دی د افغانستان په خاوره کې. بله
زما چې کوم معلومات چې خپل هم د سرحدي سیمو یما په بعض ځایونو کې لکه د غلام خان سیمه شوه چې د خوست ولایت سره مربوطه ده، د بابرک تانی سیمه شوه، دغه ځای کې د پکتیکا طرف ته د بیرمل ولسوالي او د ګومل ولسوالي، د تراوی ولسوالي، په دې ولسوالیو کې یو څه اندازه یو څه کیلومتره داسې په بعض ځایونو کې غشوي دي، ختما له خوځښت شوی دی. خو چې دغه کومه د انګوره ده، د پکتیکا ټول یو سل نه اتیا کیلومتره سرحد لري، د انګوره ده یو لار ده، په دې لار کې دغه دروازه باندې چې اوس پرته دي، دا اوس نه دي مختشوي. تقریبا اول وختونه چې کله طالبانو سکوت کولو، نو امریکایان چې افغانستان ته، په دې وختونو کې یو سفر مختاق شوی و چې اوس دوی په دې کې په ها بدی کوله، یعنی دروازه جوړوله د افغانستان د پولیسو د مالیات کولو.
د دې خبرې ساسې د خبرې معنا دا شو چې پرمختګ د پاکستان پاوز کړی دی د افغانستان په خاوره کې. نو که د افغانستان سرحدي پولیسو امنیتي قواوې مخه نیولې ده چې دروازه م جوړوي، خو دا خو غلط حرکت په دینه دی چې تر اوسه پورې دا پرمختګ چې دوی کړی دی، د دوی منطقه خاوره باید معلومه شي، بعد دغه نه دوی باید دروازه جوړه کړي کنه.
بله،
یوازې دغه ځای خو نه دی کړی. نور کوم کوم ځایونه دي چې دغه سه پیشرفتونه پکې شوي دي د پاکستان د پوز لخوا د افغانستان په خاوره کې؟
کوم ستونزې چې اوس رامنځته کیږي یا رامنځته شوې دي، د زابل ولایت سره نږدې چې دی خواته پکتیکا ولایت، یو خواته زابل ولایت، بل طرف ته وزیرستان، جنوبي وزیرستان منطقې دي، په دغه ځایونو کې یو څه کیږي. کله کله هلته دوی دولونه سیمتي دولونه جوړوي، دغه طرف مخالفت کیږي یا مخنیوای کیږي.
نواسانه صاحب، زابل چې تاسو یاد کړ، دلته څو نقطې دي چې دغه سه پیشرفتونه پکې شوې دي؟
دا څه د ځنه غریزه منطقې دي
چې
د ټول کنټرول اول یا غي مشکلات لري، خو هغه ځینه شلار لري تا ګور تا.
بله، څومره لارې
دي نو کې څه دي اوس خدای نه د انګور ډالر ده چې دا د پکتیکا طرف ته تا ګور تا زیات کولای شي. دا څه یو مهمه لار ده، د موټر لار ده، او په دې باندې ترانسپورتي او تجارتي دا مسئله ډېر دي، دا مشکل اوس په دې ځای باندې راغلي دي. نور خو په ټول غرونو کې چې غریزه منطقه ده، سرحدی منطقه ده، ډیره پیچلی منطقه ده، په دې ځایونو کې نور کوم خاص مشکلات نشته. د پخوانو دوی پراته دي، دوی د طالبانو د سکوت سره مسلسل په دې ځایونو کې خپلې مرچې جوړې کړې دي. نو زه دې معلومول چې هغه وایي چې موږ پخوانه یو دلته حکومت نه و د افغانستان چې راغی، دا ورته وایي چې تاسو پخوا دلته نه وي، دا ستونزه شته. خو او د پښتیا طرف ته، د شرناو څخمنۍ طرف ته چې هلته تری منګالو سیمه ورته وایي، هلته یو وری مخکې جنګ هم وشو، تقریبا د لاس کاله مخکې یو څه شخړه څه تلفات هم درلودل، یو خواته پر چینار منطقه ده، تری منګال. د دې ځایونو کې دا مشکلات ردرومي، موږ بیا هم کوشش کوو چې دا مشکل بیرته حل شي، کنټرول شي، د پاکستان افغانستان په منځ کې اعتماد فضا خراب نه شي.
ډېره مننه غزي نوستانه صاحب، پر دې وده.
پولیو څه شی دی؟ د دې ناروغي واکسین د ګوزان په مخنیوي کې څومره مرسته کولی شي؟ ځانګړې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو.
او اوس پر تاسو د رپورټه د کندهار د عامي روغتیا مسولین اندیشنه لري کچیر په دی ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان واکسین کمپاین بیا پیل نسی، په دې ګرم موسم کې ممکن د پولیو پیښې زیات شي. له هغه وروسته چې د کندهار په ارغسان ولسوالۍ کې د شری واکسین د ناسم تطبیق لکبله دوا ماشومان نو خپل ژوند له لاسه ورکړ، د ځای خلکو د شکایت لمخې د دولت وسلوالو مخالفینو په دې ولایت کې د واکسین پر کمپاین بندیز لګولې دي. عزیز الله پوپل په دې حقله له کندهار څخه راپور شالي دي.
ګرمه هوا د پالج په سیر د ناروغي غواش او د ماشومانو روغتیا وستوالو طالبانو لتیری وی میشت راهي سی په کندهار کې د واکسین پر کمپاین بندیز لګولی. د کندهار د عامي روغتیا ریاست وایي د پولیو واکسین چې لتیری وی میشت راهي سی بنسوي، لا تر اوسه د بیا پیلېدو لپاره مثبت ګام نه دی پورته سوی. د دی ولایت د امیر اختیار ریاست د کتلوی معافیت مشر ډاکټر نظر محمد وایي چې سیمیز وسوال یو لړ شرطونه لري، او که شرطونه پوره نسی د ماشومانو د ګوزن واکسین ته به اجازه ورنکړي. د پوینا چې تر اوسه دا شرطونه نه دي منل شوی، او د امیر اختیار وزارت د خپل مرسندوی اورګانونو سره په ګډه هڅه پیل کړي چې دا ستونزه هوار کړي.
هغه ساحه چې د دولت حاکمیت نه لري، نو د خلکو په خاموش سره د کلی راستول شوی دی چې هغه شرایط چې دوی په نظر کې لري، که دغه شرایط تاسو قبول کړئ، کولای شئ چې کمپاین اجرا کی او ک دا زموږ شرایط نسی عملی کولای نو کمپاین باندې
د کندهار اوسیدونکو هم په دې اندیشنو کې شریک دي. دوی وایي چې روغتیایي ستونزو ته پکتو یې اوس د ماشومانو وقایې ته پاملرنه زیاته سوې، خو له تیرو څو اونیو راهیسې یې ماشومانو ته واکسین نه دی رسېدلی.
عبدالجبار دی زما نوم، د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. واکسین خو لا د مخه په میاشت کې دوه پلار درې پلار اتلی د کلي ته کوچنیانو ته بیا واکسین ورکوي، د ښکوي بیا خپل د کور کوچنیان به موږ د ښکول واکسینول. اوس تاسو ورځې کېږي چې نه دی راغلی، او تا او دوې او درې کېږي چې واکسین نشته، درک نه دی معلوم چې دا ولې لامینې چېشته دا رو د کور د څلور پنځه کوچنیان دي. د بجې نور تعداد ډېر دی، د دې کوچنیانو واکسین نه دی ورته راغلی. دا اوس
که څه هم د دولت د وسوالو مخالفینو له لوري وړاندې شوي شرطونه رسنیو ته نه دي واضح شوي، خو ځینې باخبره منابع ویلي چې وسوال مخالفین زیانمنسو کورنیو ته د لوړ مالي تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین زیاتوي چې د ډیورنډ کرښې څخه راوښتونکي ماشومان چې باید واکسین سي اوس ورته واکسین نه ورکول کیږي، او د پولیو اکثره دغه ډول پیښې د ډیورنډ کرښې په هغه غاړه د پاکستان په سرحدي سیمو کې دي چې د افغانستان سرحدي سیمو ته د زیاتېدو خطر ورځ تر بلې زیاتېږي. د ډاکټر نظر محمد په وینا کې د پنځو کالو څخه کم عمر ماشومانو ته واکسین ژر پیل نسی، نو په دغه ګرمه هوا کې د فالج ویروس د خپرېدو ویره تر بل هر وخت زیاته ده.
د دې میکروب یا ویروس سرکولیشن درېدلې نه دي، درېدلې نو ډېر موږ د خطر احساس هم کوو. هاخواته د پولې، هاخواته په چمنو، په کوټو او نورو ساحو باندې سرحده کې د پاکستان په کلي کې دغه پولیو کیس مثبت موږ لرو چې زموږ خلک رفت آمد لري.
د کندهار د بیلابیلو برخو اوسیدونکو له عامې روغتیا وزارت څخه غواړي چې د دوی د ماشومانو روغتیا ته د ځانګړې پاملرنه وکړي، او موجوده ستونزې دي په ممکنه حل لارو باندې حل کړي.
ما نو عبدالمنان د کندهار ښار اوسیدونکو یم. دا واکسین خو چې دی یوه میاشت کېږي چې زموږ منطقې ته نه دی راغلی، دا باید یې او دا د سیتامې او د ډاکټرانو زموږ د خواهش دی چې دا واکسین باید هر وخت پر وخت ورکړي دا کوچنیان ته، ځکه چې دا مریضان مړ کوي او د کوچنیانو لپاره ښه دی. او موږ اوس ډېر په ګټه پیدا دي، په خوا خلک نه پیدا، نو موږ اوس ډېر په ګټه پیدا، ډېر ښه شی دی.
د عامې روغتیا د ریاست یو تن واکسیناتور سید اغا امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې دوی د تور جړی، فالج، ټی بی یا نریرنس په ګډون د څو نورو خطرناکو ناروغیو واکسینونه لري، او په تیر کې هر ورځ په سلګونو ماشومانو ته وقایوي واکسینونه عملي کول. د زیاتوي چې هر واکسین د ځانګړي اهمیت لرونکی دی او د ماشومانو د روغتیا لپاره ډیر ارزښت لري.
زمانم محمد آغا واکسیناتور دیم، د ګلی مرز د او د بی سی جی واکسین د ټی بی مرز د ماشومان لپاره ده، او په ویده د پنج د لپاره ده، میزلس د شیر د لپاره ده، او پی سی وی د غرسنه بغل د لپاره ده، پینټر د پنځو مرز د لپاره ده.
په کندهار کې د واکسین پر کمپاین د بندیز سنځ تر هغه وروسته راپور تسوه، کله چې یو میاشت مخکې د غرسن ولسوالۍ په وکیلوالي سیمه کې دوه ماشومانو د شیر د واکسین د ناسم تطبیق لکه خپل ژوند له لاسه ورکړ. د کندهار د امیر اختیار ریاست چنګار کوي چې په ارغسان ولسوالۍ کې د واکسین د کمپاین لپاره ګمارل سي واکسیناتوران د سیمې ځای خلک دي، او د سیمېزو مشرانو لخوا ورته معرفي سوي او تضمینی هم هوغي کړي. د پالج ناروغي موجوده غوښونو ته پکتو لا هم نه د سرګند چي کله به په کندهار کې هغه سلګونه زره ماشومانو ته د ګوزن زد واکسین عملی سي چي راتلونکي د نور په لاس کې او د جګړې له هیڅ لوري سره تړاو نه لري. عزیز الله پوپل، امریکا ژغښنا رادیو، کندهار.
ولاند خبرونه. نړیوال وچې صندوق ویلي دی چې د یونان مالی بحران تر هغه چې مخکې فکر کېده ډېر سخت دی. پینټاګان پرون د پنځشنبه په ورځ ویلي دی چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش یو لوی تونسي جګړه مار په سوریه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د بوکو حرام د ډلې مشکوکو یاغانو د نایجیریا په شمال ختیځ کې په حملو کې تقریبا 150 کسه وژلي دي. د امریکا د ساينس پوهانو لخوا د یوې څېړنې څخه ښکاري چې په دې هیواد کې د ډلهییزو قتلونو او د ښوونځیو په ماشومانو باندې د ډزو خبرونه چې په خبري رسنیو او مطبوعاتو کې خبریږي د پیش نور هم پسې زیاتوي. او د امریکا په اقتصاد کې د جون په میاشت کې خلکو ته 202 زره کارونه پیدا شوي دي. قدرمن اوریدونکو، په همدې سره زموږ د خبرونه پای ته رسیږي، خو هیر مونسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د دری خبرونی همکاران حاضر دي، دوی به خپل خبرونه په لاند وخت کې تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.